شنبه د تلش پاره سم د اکتوبر 8 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شی به پیل شو او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځني څه په 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 څه په هم خبرونه کوي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه د احمد شیبر وړاندې کوم. تخنیکی چاري حمید رکین پر مخوري. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو څرګندونې د افغانستان د امنیت په اړه خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې بشپړ مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه لرو. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر کرزی وایي په تیرو لسو کلونو کې افغان حکومت او نړیوالو ځواکونه ناکام شوي دي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. د لیبیا د انتقالي حکومت ځواکونو د معمر القذافي د پلویانو د وروستي مرکز ډېرې برخې لاندې کړې دي او امریکا یو ځل بیا د سوریې له ولسمشر وغوښتل چې واک پرېږدي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی وویل افغان حکومت او ناټو دواړه په دې کې پاتې راغلي چې افغانانو ته امنیت برابر کړي. په کابل کې له بی بی سی سره په مرکه کې ولسمشر کرزی پرون وویل موږ افغانانو ته د امنیت په برابرولو کې سخت پاتې راغلي یو او په دې پاتې راتلو کې له افغان حکومت سره زموږ نړیوال متحدین هم شریک دي. ولسمشر کرزی په دې مرکه کې یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی څو چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالی وي، په افغانستان کې طالبانو ته ماتې ورکول ستونزمن دي. ولسمشر کرزی همداراز ویلي چې دی له طالبانو سره خبرې په یوه مخیزه توګه نه ردوي، خو دا ډول خبرې یوازې هغه مهال ممکن دي چې وسلوال طالبان خپل استازي ونوموي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ هغو ولسو سو امریکایي او نورو ائتلافي او افغان سرتیرو یاد ته د درناوي مراسم پر ځای کړل چې د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د امریکا د جګړې د پیل د 10مې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې باراک اوباما وویل امریکا د هغو عسکرو، ډیپلوماتانو او استخباراتي مامورانو له قربانیو څخه په مننې چې په دې جګړې کې یې ورکړي اوس خوندي ده. د ولسمشر اوباما او د ولسمشر حامد کرزی بشپړې څرګندونې وروسته په خپرونه کې خپرو. د امریکا د پوځ یو پخوانی لوړ پوړی قمندان وایي متحده ایالاتو د افغانستان څخه د پیژندنې په یو ویرونکې ساده نظر سره جګړه پیل کړه او حتی د لسو کلونو په تیرېدو سره لا هم د جګړې د ختمولو لپاره کافي معلومات او پوهه نه لري. متقاعد جنرال سټینلی مکریسټل د پنشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل امریکا او ناټو په افغانستان کې خپل نیمایي هدفونه هم نه دي ترلاسه کړي. مکریسټل وویل تر ټولو مهم او ګران کار چې باید ترسره شي هغه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت جوړول دي تر څو عادي افغانان ورباندې باور پیدا کړي او طالبانو ته مخه نه کړي. جنرال سټینلی مکریسټل له 2009 کال څخه تر 2010 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو قمندان وو او له یوې مجلې سره یې له لانجمنې مرکې وروسته استعفا وکړه. د راپورټونو له مخې د لیبیا د انتقالي حکومت ځواکونو د معمر القذافي د زوکړې ښار سرت ګڼې برخې نیولې دي. سرت د قذافي د پلویانو وروستی مرکز دی. د جمعې په سهار د لیبیا د حاکم ملي انتقالي شورا ځواکونو پر سرت د ټانکونو او درنو وسلو پراخ برید وکړ. له سرت څخه په زرګونو ملکیان وتلي دي او د مدیترانې پر غاړه د دې ښار دننه چې کوم کسان شته هغوی په سخته جګړې کې راګیر دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف وایي که چیرې د سوریې مشرتابه د اصلاحاتو د راوستو وړتیا نه لري نو واک باید پرېږدي. نوموړي زیاته کړه دا پرېکړه باید د سوریې خلک او د سوریې مشرتابه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې چې په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم خلاف مظاهرې پیل شوي 2900 کسان په تاوتریخوالي کې وژل شوي دي. مدویدف په دې اړه چې ولې روسیې او چین د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د بندیزونو هغه مسوده رد کړه چې هدف پر دمشق د فشار راوستل و پر نو ویل ما څو ځلې په خصوصي مجلسونو کې هم په ټلیفوني خبرو او هم په ځینو غونډو کې ویلي سمه ده موږ په دې پوهیږو چې سوریه لیبیا نه ده خو په اصل کې د پریکړلیک مسوده یو ځل بیا د وسلې د کارولو اجازه ورکوله. مدویدف زیاته کړه چې په راتلونکي کې به هم روسیه دا ډول پریکړلیک ونه مني چې له مخې یې د لویدیځو قوتونو لخوا د زور په کارولو حکومتونه نسکور شي. بل لورته د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د سوریې له ولسمشر بشار الاسد وغوښتل چې واک پرېږدي. دا غوښتنه د سوریې د اپوزیسیون د یو مشر له وژلو وروسته امریکا وکړه. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل ولسمشر اسد باید مخکې تر دې چې خپل هیواد پر دې خطرناکې لارې نور هم مخته یوسي له واکه لرې شي. سپینې ماڼۍ د پخواني سیاسي زندانی مشل تامو وژنه او پر نورو مخکښو سیاسي مشرانو بریدونه وخندل. دا ساده سهارنۍ رادیوي مجله اوري. دروان خبرونه په دوام به ترونی مو بجو واوري چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د امنیت په اړه څرګندونه کړې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور لس کاله پوره شول. په خبرونه کې به واوري چې افغانان څه وایي.
د افغانستان خلکو ډېر امیدونه یې درلودل.
حالات مخ پر خرابېدو دي. کچیرته خارجیان د افغانستان څه وایي.
په خبرونه کې مو په کابل کې له ولسي جرګې د استل شوي غړې له اعتصاب خبرو.
به خصوصی روز وزن خراب شد حالم زیاد تعریف نندم بخاطر
د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو په اړه اورېدل شي او یو شمېر نور مطالب هم تر ونیو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې خبرو. افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د ورتګ د لسم کال په مناسبت ولسمشر حامد کرزي وویل د امنیت پر اوستو کې پاتې راغلی یو. حامد کرزي بل لور ته پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې د جګړې لمبې بلې کړې دي. د حامد کرزي د څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان پر پورت کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي وسلوال طالبان د پاکستان له مرستې پرته هیڅ نشي کولی. ولسمشر کرزی پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د لسمې کالیزې په مناسبت له بی بی سي سره په مرکه کې وویل د خبرو معنا دا نه ده چې پاکستان وسنډي، خو غواړي ووایي چې دواړه هیوادونه په دې پوهیږي چې لانجه په څه ډول حل کېدای شي. کرزی په عین حال کې ومنله چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان د افغانانو لپاره د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د وویل په پاکستان کې د تروریستانو د پناه ځایونو ستونزه به تر هغو حل نشي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي او تر څو چې نړیواله ټولنه د هغو د له منځه وړلو لپاره لازمه او اغېزمنه مرسته ونه کړي. کرزی چې روانونه د عالمانو شورا ته په وینا کې له طالبانو سره خبري بې ګټي بللې وي او ویلي و چې له دې وروسته به د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبري کوي وویل له طالبانو سره خبري نه ردوي، خو یوازې هغه وخت په خبري وکړي چې طالبان خپل استازی اعلان کړي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وویل تر کوم ځایه پورې چې له امنیتي وزیر سره ارتباط لري که موږ پر سمو برخو تمرکز وکړو کېدای شي ښه شي، خو بیا هم دی نه پوهیږي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ځینې مهمې حملې وکړې. دوی په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر قرارګاه راکټونه وویشتل او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني یې تیرور کړ. ولسمشر کرزی دا بریدونه یو جدي ګزارو باله، خو په عین حال کې وویل دا ډول مشکلات له بهره سرچینه اخلي. د پاکستان رول ته ګوته ونیوله او ویل که د پاکستان مرسته نه وي طالبان هیڅ نشي کولی. د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې د پاکستان ولسمشر او صدر اعظم لیواله دي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري، خو تر څو چې د دغه هیواد حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي د طالبانو پناه ځایونه په پاکستان کې به موجود وي. کرزی چې له 2002 څخه په افغانستان کې واک په لاس کې لري وایي چې د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسیدو وروسته به هڅه ونه کړي چې په واک کې پاتې شي.
افغانستان ته مو د بهرنیو ځواکونو د ورتګ د لسم کال د کلیزې په مناسبت د ولسمشر حامد کرزی څرګندونې اورېدې چې ویې ویل د امنیت پر اوستو کې افغانان او بهرنیان تر اوسه پاتې راغلي دي او پاکستان په افغانستان کې ناامنیو ته لمن وهي. د دغو لسو کلونو د تیرېدو په ویاړ د امریکا ولسمشر هم څرګندونې کړې دي. د بارک اوباما د څرګندونو جزئیات د اجمل ان پر پورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو رژیم امریکا ته د اسامه بن لادن له سپارلو ډډه وکړه، نو د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د امریکا متحده ایالاتونو پر کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې پر ستراتیژیکو اهدافو د کروس توغندیو او بومونو ورول پیل کړل. همدا بریدونه و چې د طالبانو رژیم کمزوری او بالاخره یې نسکور کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې جګړې د لس کلنۍ په مناسبت د ټولو هغه امریکایي، افغان او نورو بهرنیو سرتیرو یاد ته درناوی وړاندې کړی چې په دې لس کلنې جګړې کې وژل شوي. نوموړي همدارنګه د هغه سرتیرو د ویاړ یادونه کړې چې په دې جګړې کې برخه اخیستې. د افغانستان د جګړې د لسمې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې ولسمشر اوباما ویلي، لس کاله د مخه زموږ پر ولس د سپتمبر د یولسمې نیټې له بریدونو وروسته په همدې ورځ امریکایي سرتیري په القاعده شبکې او د هغوی ته په پناه ورکوونکو طالبانو پسې ولاړل. باراک اوباما تیره لسیزه د قربانیو لسیزه یاده کړې، ویلي دي، موږ د هغو نږدې 1300 امریکایي وطن پالو او ګڼو ایتلافي او افغان شریکانو د یاد درناوی کوو چې په افغانستان کې زموږ د ګډ امنیت او ازادۍ لپاره قربانۍ ورکړي. وسلوالو طالبانو بیا د دې جګړې د لسمې کلیزې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې د امریکا دا پریکړه چې په تدریجي توګه له افغانستان څخه سرتیري باسي په لاسته راوړنه بللې. په افغانستان کې د جګړې دواړه لوري دا مهال په جګړه کې د برلاسۍ ادعا کوي. امریکایي پوځیان وایي چې په ګڼو سیمو کې د طالبانو ځواک مات کړی. د څارونکو په وینا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د ژوند په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي، خو نامنۍ هغه څه دي چې دا ټول لاسته راوړنې یې تر سویرې لاندې راوستي او د عامو افغانانو ورځنی ژوند یې له ستونزو ډک کړی دی. په امریکا کې د براون په نوم د یو پوهنتون د څېړنو له مخې ویل شوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې تر 3.5 زیات بهرني او افغان سرتیري، ملکی وګړي او نور وژل شوي دي. د امریکا کانګرس هم ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې یوازې امریکا په افغانستان کې 440 میلیارد ډالر لګولي. خو اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو دي، د ګڼو څارونکو په باور که افغان حکومت پیاوړی نه شي او د دې هیواد پوځ مناسبه روزنه او تجهیزات ونه لري، د دې امکان هم شته چې افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو ډګر شي.
د افغانستان خلکو ډېر امیدونه یې درلودل. دا ټولو خلکو به ویل چې دغه نوي ځوانان راووځي، دوی به ښه ښه وظیفې به لري، دوی به ښه ښه کارونه وکړي، وطن به مو ښه سي، وطن به مو در دغه له آرام سي، ښه ژوند به ولري. هغه د ملک دشمنان مو پرې نه شول چې زموږ ملک پیشرفت وکړي یا مو ځوانان وطن ته خدمت وکړي.
د بهرنیانو پر اتک سره افغانستان کې د تعلیم کچه ورځ په ورځ مخ پر خکېدو ده. مکتبونه نوي نوي جوړیږي او د تیر نظام په پرتله ډېر زیاته توجه شوې ده. همداسې که درته ووایم چې د مکتبونو په شتون صرف په مرکز نه، حتی په ولسوالیو کې هم بعضې د نجونو لیسې او ابتدایي لرو. موږ هغلته دغه توقع درلوده کله چې خارجیان افغانستان ته راغله چې حالات به مخ پر خرابېدو وي، خو چې کله لومړی یو دوه کاله وتل حالات په هغو کې ډېر مخ پر خکېدو، خو د دوو کلو تر درېدو سره وروسته ورځ په ورځ حالات مخ پر خرابېدو دي. او حتی موږ غواړو که چېرته خارجیان د افغانستان څخه اوسي، داسې نه چې د افغانستان حالات د بحران سره مخامخ شي. لس کال مخکې خو لږ پیسې خلکو سره نه، لږ سودا سست و، مقصد اوس هغه وخت نه لږ ښه ده، والا مخکې نه لږ ښه شوی ده. والا مونږ خو اوله کې ډېر هغه کړو، مقصد اوس لږ وزن و داسې ښه نه ده. نو اوس توقعات خو مونږ ډېر دي چې د وطن آرام شي، جوړ شي، خلک آرام شي، مکتبونه فعال شي، د خلک ژوند ښه شي. نو
مخکې ژوند او اوسنی ژوند خو ډېر فرق کړی ده. مخکې که خلک غریب و خو په انتفاع خو ښه خلقیت او ښه د ژبې سره ډېر احتیاط کوو. جنگ ډېرې بدبختي را پینته کړي دي. ولا فرق دا پکې راغلی چې غریب سړی ارض په دې حکومت کې څوک نه اخلي، او هلته دې ارض خلکو اخیست په تش جب جاریزه کوی شوه. اوس مشکلات ده چې ما خپله ډېر امیدونه ویل زه دا خارجیان راغله کار به لږ زره ښه شي، موږ به لږ زره سودا به شو، یعنی ډېر خپل ژوند سره سرګردانه وي په دې چې وطن خراب ده، قیمتي ده، پکې ټول مشکل سړی نه شي پوره کولی. هغه مصرفونه چې خلکو سره کومک شوی هغه په جنگ باندې مصرف شو، افغانستان خلکو ته ګټه ونه رسېدله.
و بجې او 15 دقیقې شوې د روانې خبرې مجلې د خبرونو لنډیز ته مو پام راړوم. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون وویل افغان حکومت او ناټو دواړه په دې کې پاتې راغلي چې افغانانو ته امنیت برابر کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ هغو 1200 امریکایي او نورو ایتلافي او افغان سرتیرو ته د درناوي مراسم پر ځای کړل چې د افغانستان په تیره لس کلنه جګړه کې وژل شوي دي. د راپورټونو له مخې د لیبیا د انتقالي حکومت ځواکونو د معمر القذافي د زوکر شار سرت ګڼې برخې نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې واک پریږدي. دا غوښتنه د سوریې د اپوزیسیون د یو مشر له وژلو وروسته امریکا وکړه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان قالی کوزای کتنه ورته کوي.
زیات شمیر لویدیځ ورځپاڼو او مجلو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي مداخلې د لسمې کلیزي او په دې هیواد کې د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي. په لندن کې د چتام هاوس په نامه څېړنیز مرکز په انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان جګړه د ختم یو نیټه او لپای پرته حالت تر سرلیک لاندې او اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او د پل پکر خو کې لیکي. په افغانستان کې د لویدیځ د لس کلنې جګړې د ختم نیټه موږ ته معلومه شوې او هغه د 2014 کال د دسمبر میاشت ده، خو موږ د افغانستان او سیمې د ثبات د ستونزو د پای په حالت نه پوهیږو. خبرونه لیکي افغانستان ته د امریکا د اضافي عسکرو پاستولو سره د هیواد په جنوب کې تاکتیکي بری حاصل شوی. ایساف د طالبانو د مشرتابه او قماندې د لمنځوړلو او ګډوډولو په کار کې ښه پرمختګ کړی. هلمند ولایت چې د وسلوالو د جګړې اصلي ډګر بلل کېده، د حکومت او امنیت په برخو کې پکې نازک خو د نظر وړ پرمختګ تر سترګو کیږي. د جمهور رئیس باراک اوباما اداره هڅه کوي چې د راتلونکو دریو کلونو لپاره یو پراخه او قوي ستراتیژي جوړه کړي، خو ستره ستراتیژیکه پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده. چتام هاوس په تحلیلي مقاله کې لیکي د امریکا حکومت باید په پوره دقت او غور سره د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د حکومت سابقې ته چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لوټلو وروسته درې کاله په واک کې پاتې شو پام وکړي. ډاکټر نجیب الله په پوره مهارت او درایت د مجاهدینو د مختلفو ډلو ترمنځ د مخالفتونو او دښمنیو څخه ګټه واخیسته او خپل واک ټینګ کړی و. ډاکټر نجیب الله په عین حال کې خپل پوځي او امنیتي ځواکونه غښتلي کړل او شوروي اتحاد څخه په ترلاسه کړو مالی مرستو یې زیات شمېر قوتونه خپل کړل، خو کله چې د شوروي اتحاد امپراتوري ړنګه شوه، د افغانستان حکومت ته مالی مرستې هم بند شوې، رژیم له پښو وغورځېد او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. خبرونه وړاندې لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په وړاندې د متحده ایالاتو ستراتیژي تر ډیره حده د ډاکټر نجیب الله د رژیم حالت ته ورته ده. د امریکا په ستراتیژي کې ټینګار شوی چې افغان حکومت ته باید په کافي اندازه مرستې برابر شي تر څو خپل پوځي او امنیتي توان او مشروعیت وساتلی شي. په ستراتیژي کې دا هم راغلی چې وسلوال مخالفان به تر وروستي حده کمزوري او وټکول شي او ځینې نور به د پیسو په واسطه خپل کړی شي. خدا ټول وعده او خبرې د کانې کرخه هم نشي کېدای. پښتنه دلته ده چې د امریکا متحده ایالات به په روان اقتصادي کمزوري حالت کې د پیسو توان او حوصله ولري چې جمهور رئیس حامد کرزی ته سپین چپونه ورکړي. انګلستان چاپ ګارډین رسپانی افغانستان د سیاسي حل لپاره وخت ځای کوي او طالبان هم په دې خبره پوري تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي. لس کاله وړاندې چې کله امریکایي ځواکونو طالبان په مخه کړل او حامد کرزی واک ته رساوه، د 2001 کال د دسمبر په 15مه کرزی د کندهار په شاولي کوټ کې د طالبانو له استازو سره وکتل. حالات په سرعت سره د بدلون په حال کې ول. لدې څخه څو ساعته مخکې افغان مشران د جرمني په بن ښار کې جرګه شوي ول او حامد کرزی د موقت حکومت د مشر په توګه وټاکه. ګاردن لیکي د طالبانو مشر ملا عمر په کندهار کې خپل دوهمه درجه قومندان ملا عبید الله خاغلی کرزی ته ورواستاوه، خپل ماتي ومنله او د سوري وړاندیز وکړ. طالبانو د غراز د موټرو او وسلو د تسلیمولو وړاندیز هم وکړ او غوښتل چې په خپل کورونو کې عادي ژوند تیر کړي. ملا عبید الله کرزی ته د پخلاینې په دود ډوډۍ هم واستوله. ورسپاڼه لیکي هغه مهال دا د سولیز انتقال تر ټولو غوره لار او فرصت و، خو داسې ونه شول. د امریکا متحده ایالات چې د سپتمبر د 11مې حمله وروسته په غضب ول، د طالبانو پر ضد حملې پیل کړې، د هغوی مشران مجبور شول چې پاکستان ته واوړي او د خپلو ټپونو له رغونې وروسته یې افغانستان ته مخه کړه او نن یې نتیجه موږ وینو. ګاردین وړاندې لیکي لس کاله وروسته حامد کرزی بیا هم غواړي چې په شاولي کوټ کې یو ځل بیا له طالبانو سره خبرو ته کښېني، خو دا چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي او د شخړو د زیاتېدو امکانات هم زیات شوي، پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د دې ډول خبرو او کتنو لپاره وخت کافي او مناسب دی؟
شاخوا یو ونی کیږي چې د ملي شورا ترڅنګ له ولسی جرګې څخه د هرات استل شوی وکیل سیمین بارکزی د نه خوړو احتساب پیل کړی دی. د نوموړي روغتیایي وضعیت اوس خراب شوی خو لا هم ټینګار کوي چې خپل احتساب ته به دوام ورکوي. دا وایي له ولسی جرګې څخه په ویستلو سره لویه بې عدالتي ورسره شوې ده. ولسمشر حامد کرزی له دې سره ژمنه کړې چې د ستونزې د هواري لپاره به یې لارې چارې ولټوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
سیمین بارکزی چې خپل احتساب پیلاوه نو د ژورنالیستانو په مخ کې د ملي شورا ترڅنګ سپینې کېږدۍ ته ننوتله. خو د نه خوړلو د احتساب په شپږم ورځ چې دغې کېږدۍ ته ورغلم نو هغه مې د یوې ناروغې په شان په داسې حال کې په چپرکټ پرته ولیدله چې په لاس یې د سیورم نلکه تېره شوې وه. د میرمن بارکزی رنګ ژیړ، ضعیفه او له ورایه کمزوره شوې معلومېدله. هغې هماغه د احتساب د لومړۍ ورځې خبره تکرار کړه چې په وینا یا به خپل حق ترلاسه کوي او یا به مري.
به خصوص دیروز وضعیت من خراب شد، حالم زیاد تلف ندارم به خاطر که من زخم معده
دارم. دوای پرون خو می وضعیت دیر خراب شو، زده معده زخم هم لرم، له همدې عمله می وضعیت دیر خراب دی. ما دو میاشتې له هر پلو حرکت وکړ خو چا می غږ وانه ورېده، بې لیدې می بل لاره نه درلودله. نن ما خپل غږ پورته کړی دی او غواړم چیغې وهم، خپل مظلومیت وښیم او د هغو چا مظلومیت هم وښیم چې زما په شان په سیاست او یا نورو برخو کې قرباني کیږي. میرمن بارکزی وویل غواړي عدالت تامین شي او په افغانستان کې د قانون ماتونې مخه ونیول شي. سیمین بارکزی ادعا کوي چې له ولسی جرګې څخه یې ویستل یو غیر قانوني کار و او د دې ادعا د ثبوت لپاره پوره شواهد لري. نوموړي د هرات د شینډن ولسوالۍ ده او په ولسي جرګې کې له شاوخوا اته میاشتې وکالت وروسته له اتو نورو کسانو سره د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې په اساس له دې جرګې وویستل شوه. آغلی بارکزی د تېرې پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي په لارښوونه له نوموړي سره د کتنې لپاره د ارګ ماڼۍ ته بوتلل شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل له جمهور رئیس نه هم قانع کوونکی ځواب نه دی اورېدلی. دوایي د دوستانو په مشورې چې ویل یې هر څه چې دی هغه یو مشر دی، زه له دې وضعیت سره سره بیا هم جمهور رئیس ته ورغلم. د پارلماني چارو وزیر هم راغی او ویلې چې جمهور رئیس غواړي درسره وګوري، خو د جمهور رئیس ځواب هم قانع کوونکی نه و. هغه وویل چې د شنبې په ورځ قاضي القضات ګورم او د دې ستونزې د هواري په لټه کې یم.
له ولسی جرګې څخه د هرات له استل شوي وکیل سیمین بارکزی سره ولسمشر کرزی نن ژمنه کړې ده چې د سترې محکمې له مشر سره به د دې د وکالت په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر له ترکیې غوښتنه کړې چې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ په وروستیو شپو ورځو کې د سلګونو زرو ارمنانو وژنه د ډله ییزې وژنې په توګه وپیژني. نیکولاس سارکوزی چې د ارمنستان په مرکز ایروان کې پرون خبرې کولې وویل له دې مسلې څخه په ګډه د ترکانو انکار د منلو وړ نه دی. ترکیې په دې اړه سخت عکس العمل څرګند کړ. پر دې موضوع د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له احمد تکل اورو.
د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی د جمعې په ورځ پر ترکیې غږ وکړ چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ګڼه وژنه د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. سارکوزی ارمنستان ته د خپل دوه ورځني سفر په دوهمه ورځ په پلازمینه ایروان کې خبریالانو ته وویل چې ترکیې په دې برخه کې د عکس العمل لپاره کافي وخت درلود، ځکه دا ګڼه وژنه په 1914 کال کې پیل شوه. خو د په عین حال کې یادونه وکړه چې دا د فرانسې نه دی چې چاته وروستای خبرداری ورکړي. د فرانسې ولسمشر په عین حال کې پر ارمنستان هم غږ وکړ چې له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو او له ګاونډي هیواد آذربایجان سره یوې دوامداره سولې ته د رسیدو په برخه کې هڅه وکړي. سارکوزی د پنجشنبې په ورځ ایروان ته له رسیدو وروسته سمدستي وویل چې ترکیه باید خپل تاریخ ته له سره کتنه وکړي او زیاته یې کړه چې له دې مسلې څخه د ترکیې د دولتونو او خلکو انکار د منلو وړ نه دی.
که ترکیه خپل تاریخ ته له سره کتنه وکړي او مخامخ تیارو او رڼاو ته وګوري نو دا به کافي وي چې دا پیښه ډله ییزه وژنه وبولي، خو که داسې ونه کړي بې له شکه چې دا حالت به همداسې دوام وکړي.
د فرانسې ولسمشر همداراز وویل چې که ترکیه د سولې په برخه کې اقدام ونه کړي نو دای به د داسې یو قانون طرحه وړاندې کړي چې له مخې به یې له دې ډله ییزې وژنې څخه انکار یو جرم وګڼل شي. ترکیه د سارکوزی د دې غوښتنې په ځواب کې سخت عکس العمل وښود. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل فرانسه مخکې له دې چې نورو ته د تاریخي کتنې درسونه وښیي خپلې استعماري سابقې ته دې وګوري. داود اوغلو په انقره کې خبریالانو ته وویل ترکیه او ارمنستان د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره کار کوي، خو د سارکوزی څرګندونې ښایي د پخلاینې پر هلو ځلو ناوړه اغېز وکړي. فرانسه د روسیې او سویس تر څنګ د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. ارمنستان ادعا کوي چې عثماني امپراتورۍ د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال 1.5 میلیون ارمنان په ډله ییز ډول وژلي، خو ترکیه پر دې ګڼه وژنه د ډله ییزې وژنې یا جنوسایډ د نوم ایښودل نه مني او وایي چې له 300 تر 1500 زرو پورې ارمنان او لږ تر لږه په همدې شمېر ترکان په خپل منځي جګړو کې هغه مهال ووژل شول چې ارمنانو د عثماني واکمنۍ پر ضد پاڅون وکړ او له یرغلګرو روسي ځواکونو سره یې لاس یو کړ.
د نوبل د جایزې کمیټې د 2000 میلادي کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره درې میرمنې ګټونکې اعلان کړې دي. دا درې میرمنې د سولې، د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د ښځو د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کولو لپاره د هلو ځلو په خاطر د دې جایزې د ګټلو وړ بلل شوي دي. فریده هوډ سیفی په دې اړه رپورټ لري.
د ناروی د سولې انسټیټیوټ درې ښځې د 2001 میلادي کال د سولې د جایزې ګټونکې اعلان کړې. په دې ترتیب د لایبیریا جمهور رئیس میرمن هیلن جانسن سیرلف په لایبیریا کې د سولې فعاله لیما گبوی او په یمن کې د سولې فعاله توکل کارمن د نوبل د سولې د سکال د جایزې ګټونکې وپیژندل شوې. د ښځې د مسؤلیت، د ښځو د حقونو او د سولې پر رامنځته کولو کې د دوی د بشپړ ګډون په خاطر د سولې د جایزې ګټونکې دي. په ناروی کې د سولې د جایزې د کمیټې مشر یاګلاند د سولې د سګنې جایزې د اعلان په محل اول
It is the Norwegian Nobel Committee's hope that the prize to Ellen Sirleaf Johnson
د ناروی د نوبل کمیټې هیله منده چې میرمن الن جانسن سرلف، لیما گبوی او توکل کارمن ته د جایزې په ورکولو سره وکولې شي د هغو ښځو محرومیتونو ته د پای ټکی کیږدي چې له هم د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې شته او د دیموکراسۍ او د سولې د تحقق په برخه کې د ښځو بالقوه ظرفیت لوړ کاندي.
د نوبل د کمیټې د مشر یاګلاند د سرګندونو له مخې په لایبیریا کې د سولې د تامین او د ټولنیز عدالت او اقتصاد په برخه کې د میرمن هیلن جانسن کارونه ماسر وو. د بشري حقوقو فعال خزو یمنی توکل کارمن او لیمی گبوی هم د سولې، د خزو د حقوقو او ټولنیز عدالت په برخه کې ډیر ګټور ګامونه پورته کړی دي. د درې میرمنې بعد 1.8 میلیون ډالر جایزه په خپلو کې سره وویشي. په دې وروستیو کې د طبي علومو، فزیک، کیمیا او ادبیاتو په برخه کې هم د نوبل جایزې اعلان شوې. د نوبل جایزه تر ټولو معتبره علمی جایزه ده چې پوهانو ته ورکول کیږي. د جایزه په 1995 میلادي کال کې د سویډنی بډای او کیمیا پو الفرد نوبل د وصیت له مخې بنیاد شوه. الفرد نوبل د داینامیت د اختراع له امله ډیره پیژندل شوې څیره ده. د نوبل د اختراع په مستقیمه توګه د منفجره موادو په جوړولو کې وکارل شو، خو هغه په پوزي برخه کې د خپل اختراع څخه په کار اخیستو ډیر خپه شو. د نوبل جایزه له 1900 میلادي کال راهیسې د دسمبر په 10مه یعنی د الفرد نوبل د زیږیدو په ورځ د نړۍ بیلابیلو وتلو کسانو ته ورکول کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دانش له جلال آباد ته پر استولې سمس کې لیکي د پاکستان لخوا لکونر سره په ګډ سرحد د نویو پوسټو جوړول پښکارا د دې لپاره دي چې ګواکې د کونر څخه د وسلوالو د ورتلو مخنیوي کوي، خو پاکستان د پردې ته شا غواړي ترڅو د افغانستان په ګډ سرحد کې ځینې مهمې سیمې لاندې کړي. واحد الله عبدالرحیم زید کی د نې دلی کې چې لکم زیاده سمس را دي شي د ملي امنیت ریاست چوس اعلان کوي چې د استاد ربانی د وشلو پلان خارجي هواد برابر کړی دی. ولې دغه سره پټونه مخکې له مخکې نسی کشفولای؟ هر وخت چې کومه حمله وشي بیا امنیت فیصله کوي، خو مخکې له مخکې هیڅ خبر نه ورکوي. د ازادي راډیو سهارنۍ لومړنۍ خبري مجله مو هم دلته سرته رسیږي. په بلې یوې کې ملیحه احراری له تاسو سره ده. ملیحه جانب خیر راغلی.
تشکر آقای شیبر و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم، گزارش ها را بعدا دنبال میکنیم. نخست سرخط خبرها. از سرنوشت لوی سرنوال سابق افغانستان گزارشی در دست نیست. رئیس جمهور آمریکا از قربانیان جنگ ده ساله در افغانستان یاد بود کرد. نیروهای وابسته به اداره انتقالی لیبیا بخشی از شهر سیرت را در کنترل خود درآوردند. و رئیس جمهور آمریکا از بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه خواست از قدرت کنار رود. مشروع خبرها. از سرنوشت لوی سرنوال سابق افغانستان گزارش در دست نیست. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت شش مرد مسلح موترسایکل سوار عبدالجبار ثابت را در منطقه چاراسیاب هدف قرار دادند. آقای ثابت در جریان این حمله با موترش به سوی ولایت لوگر در حرکت بود. تا حالا مسئولیت این ربایندگی را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. عبدالجبار ثابت علاوه بر این که برای 3 سال روی سرنوال افغانستان بود، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 هم به شمار می رفت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از قربانیان جنگ ده ساله در افغانستان یاد بود کرد. در یک خبرنامه که از سوی قصر سفید نشر شده گفته شده که باراک اوباما از 1700 آمریکایی و نیروهای افغانستان و ائتلاف که در جنگ افغانستان کشته شدند به روز جمعه ستایش کرد. اوباما به مناسبت دهمین روز حمله نیروهای آمریکایی بالای طالبان در افغانستان گفت ایالات متحده آمریکا از نیروهای این کشور دیپلمات‌ها و کارشناسان استخبارات ایالات متحده امریکا سپاسگزار است. در این حال حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در صحبت با بی بی سی گفته است که حکومت وی و نیروهای ناتو نتوانستند امنیت را برای افغانستان تامین کنند. حامد کرزی همچنان پاکستان را به خاطر حمایت از شورشیان متهم ساخته و گفته است که برای نابودی پناهگاه های شورشیان با مبارزه بیشتر نیاز است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا جنگی را در افغانستان با یک نظریه خیلی ساده لوحانه و در عین حال هراسناک آغاز کرده است. با گفته او با گذشت 10 سال از حضور نظامی در افغانستان هنوز هم نظریه در مورد پایان دادن به بحران افغانستان خیلی کم است. استنلی مک‌کریستال در صحبت در شورای روابط خارجی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی و ناتو و نیمی از اهداف خود در افغانستان دست یافتند. به گفته وی کارهای مهمی در افغانستان باید اجرا شود که مشکل ترین آن ساختن یک حکومت مشروع است که افغانها بالای آن اعتماد کنند. خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای وابسته به اداره انتقالی لیبیا بخشهای از شهر سرت را در کنترل خود درآوردند. این شهر که زادگاه معمر قذافی است آخرین پناهگاه رهبر سابق لیبیا دانسته می شود. نیروهای شورای ملی نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا دیروز عملیات بزرگی را در حمایت تانک‌ها و توپخانه آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها بعد از درگیری‌های سنگین هزاران غیر نظامی شهر سرت را ترک کرده و به مناطق امن پناه‌گزین شدند. و رئیس جمهوری آمریکا از بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه یک بار دیگر خواست از قدرت کنار رود. این تقاضا را رئیس جمهوری آمریکا بعد از کشته شدن یک رهبر مخالفان مطرح کرده است. قصر سفید در اعلامیه گفته است قبل از اینکه سوریه با سرنوشت ناگوارتر مواجه شود، باید بشار الاسد از قدرت کنار رود. قصر سفید قتل مشعل تامو زندانی سابق سیاسی و حمله بر دیگر رهبران سیاسی در سوریه را نکوهش کرد. قصر سفید 3 روز بعد از آن که روسیه و چین فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد را رد کردند و اعلامیه آن را که متحد سوریه می باشد رد کردن، این اعلامیه را قصر سفید صادر کرد. پایان خبرها. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:34 دقیقه است و در ادامه برنامه گزارش ها را به شما داریم و توجه کنید به سرخط گزارش ها. حامد کرزی دیروز گفت ماموریت ناتو بر رهبری آمریکا برای افغانستان امنیت نیاورده است. بارک اوباما از قربانیان جنگ 10 ساله در افغانستان یاد بود و عمل آورد. عبدالجبار ثابت، لوی سرنوال سابق افغانستان توسط مخالفان مسلح را بوده شده است و 3 زن برندگان جایزه نوبل امسال اعلام شده. با استاب حوادث افغانستان در مطبوعات غرب را هم داریم، در این برنامه ما را همراهی کنید. و حالا گزارش ها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت حکومت وی و ماموریت ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان موفق به تامین امنیت نشدند. حامد کرزی این مطلب را در مصاحبه با بی بی سی در کابل به مناسبت 10 سالگرد آغاز جنگ در افغانستان بیان کرد. جزئیات بیشتر این مصاحبه در گزارشی از قادر حبیب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید گروه طالبان بدون کمک پاکستان توانه هیچ کاری را ندارد. رئیس جمهور کرزی در 10 سال روز آغاز عملیات ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان در مصاحبه گفته است که نمیخواهد پاکستان را توبیخ کند، اما میگوید هر دو کشور میدانند که این نزاع چگونه حل شده میتواند. رئیس جمهور کرزی در این مصاحبه با بی بی سی همچنین پذیرفته است که حکومت افغانستان و متحدان بین المللی آن در زمینه تامین امنیت برای افغان ها موفق نبودند. رئیس جمهور کرزی میگوید ما در زمینه فراهم آوردن امنیت برای مردم افغانستان خوب عمل نکردیم و این بزرگترین کوتاهی حکومت ما و شرکای بین المللی ما میباشد. کرزی گفته است مسئله پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان تا زمان حل نخواهند شد که حکومت پاکستان با افغانستان همکاری نکرده و جامعه جهانی برای از بین بردن این پناهگاه‌ها همکاری مؤثری را انجام نداده است. کرزی در هفته جاری طی سخنرانی به شورای علمای افغانستان گفتگو با طالبان را به مفهوم خواند و گفت که پس از این به جای طالبان با پاکستان گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی گفت گفتگو با طالبان را رد نمی کند، اما زمان با آنها گفتگو خواهد کرد که نماینده خود را اعلان کنند. او درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفته است تا جایی که به امنیت ارتباط می گیرد اگر روی بخش های درست تمرکز شود وضعیت بهتر خواهد شد، اما به گفته وی با آن هم نمی دانند. در این اواخر طالبان مسلح یک سلسله حملات تکان دهنده را انجام دادند. آنها سفارتخانه آمریکا در کابل و مرکز قماندانی قوای بین المللی در این شهر را مورد حملات راکتی قرار دادند و برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح را ترور کردند. رئیس جمهور کرزی این حملات را یک ضربه جدی خوانده، اما در این حال گفته است که این نوع مشکلات از خارج این کشور سرچشمه می گیرند. وی روی نقش پاکستان در این ارتباط انتقاد کرده و گفته است اگر کمک پاکستان نباشد طالبان هیچ کار کردن نمی توانند. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفته است که رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان علاقمندند که با افغانستان روابط خوب داشته باشند، اما تا زمانی که حکومت پاکستان با افغانستان همکاری نکند پناهگاه های طالبان در پاکستان موجود خواهند بود. کرزی که از سال 2002 به این سو زمام امور افغانستان را به دست دارد میگوید که با پایان رسیدن دوره کنونیش برای بقا در قدرت تلاش نخواهد کرد.
گزارش بود روی مصاحبه دیروز حامد کرزی با بی بی سی که گفته است حکومت او و نیروهای ناتو برابری آمریکا برای افغانستان امنیت نیاوردند. در این حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما دیروز از تمام قربانیان جنگ افغانستان در ایالات متحده آمریکا یاد بود و عمل آورد. بارک اوباما به مناسبت 10 سالروز حمله آمریکا بالای افغانستان گفت نیروهای کشورش به صورت مسئولانه جنگ را به پایان خواهند رسانید. بارک اوباما همچنان گفت پیروزی در افغانستان و شکست القاعده و شورشیان خیلی ها نزدیک شده است. جزئیات بیشتر که در گزارش ها بازتاب یافته است از جاوید نعیمی.
10 سال از حملات بالای افغانستان توسط نیروهای آمریکایی می‌گذرد. پس از آن که رژیم طالبان در سال 2001 میلادی برای سپردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده برای نیروهای آمریکایی خودداری کرد، حملات نیروهای آمریکایی بالای افغانستان آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مناسبت این جنگ 10 ساله به همه نظامیانی که در این جنگ سهم گرفته بودند گفت 10 سال پیش در همین روز نیروهای آمریکایی بالای مسئولین حملات 11 سپتامبر در آمریکا حملات را در افغانستان آغاز کردند. باراک اوباما از دهه گذشته به عنوان یک دهه قربانی یاد کرد و افزود ما باید از آن 1800 امریکایی وطن پرست و سایر نیروهای ائتلاف و افغان با افتخار یادآوری کنیم که برای امنیت و آزادی ما به صورت مشترک قربانی دادند. از سوی دیگر رئیس جمهور آمد کرزی پذیرفته که نیروهای افغان و ناتو برای تامین امنیت در افغانستان ناکام شدند. او به مناسبت دهمین سالگرد حمله بالای افغانستان در صحبت با بی بی سی گفته است بزرگترین مشکل افغانستان با وجود حمایت بین المللی نبود ظرفیت و عدم برقراری امنیت در کشور است. مخالفین مصالح دولت همزمان با دهمین سالگرد حملات بالای افغانستان خبرنامه را پخش کرده و خروج تدریجی نیروهای آمریکایی را یک دستاورد بزرگ برای خود دانستند. در افغانستان هر دو جانب دخیل در جنگ ادعای پیروزی دارند. نظامیان آمریکایی میگویند در بسیاری مناطق مقاومت طالبان را در هم شکستند. به گفته آگاهان در 10 سال گذشته در بخش‌های مختلف افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته، اما ناامنی‌ها پدیده است که تمامی دستاوردها را تحت سایه خود قرار می‌دهد و زندگی افغان‌های بی‌دفاع را با چالش روبرو می‌سازد. پوهنتون براون در تحقیقات خود میگوید در 10 سال گذشته بیش از 33,000 سرباز و غیر نظامی افغان بین المللی در افغانستان کشته شدند. کنگرس امریکا گفته در یک دهه گذشته 444 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است، اما با باور آگاهان حالا که نیروهای بین المللی خروج از افغانستان را آغاز کردند، اگر حکومت این کشور نیرومند نشود و تجهیزات و نیروی کافی در اختیار افغانستان قرار نگیرد، امکان این وجود دارد که این کشور دوباره صحنه جنگ های داخلی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
عبدالجبار ثابت لوی سرانوال سابق افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی چهارآسیاب کابل ربوده شده است. قماندانی امنیتی ولایت کابل میگوید تلاش های پلیس برای جستجوی آقای ثابت ادامه دارد. ستار فروغ در این زمینه با حشمت الله استانگزی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی کابل مصاحبه ای دارد.
استانگزی صاحب، گزارش های موجود است که عبدالجبار ثابت لوی سرانوال سابق افغانستان از سوی افراد نامعلوم اختطاف شده. چی است معلومات شما در مورد؟
با عرض سلام، حوالی ساعت 3 بعد از ظهر روز پنجشنبه زمانی که عبدالجبار ثابت لوی سرانوال از واقع کشور در مربوطات ولسوالی چهارآسیاب که متصل میشه به دشت سقوی ولایت لوگر و در ساحات قریه نونیاز که زمین های زراعتی از یا بیش از 20 جرب زمین های زراعتی در محل دارن، اونجا میرسن و لحظات بعد از رسیدن آنها افراد مسلح ناشناس که تعدادشان نزدیک به 6 تن میرسید و مسلح بودن در 100 متری از قرار میگیره و بعدا محترم عبدالجبار ثابت با خود میبرن.
استانگزی صاحب، اگر برام بگویند که تلاش های پلیس به هدف رهایی آقای ثابت به کجا رسیده؟
خب البته پلیس تا نواخت های شب قبل، البته اگر اشتباه نکنم دیتر از ساعت 1 یا 2 بجه شب در تمام کوها دشتهایی که متصل از به ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر و قریه بابوس ولایت لوگر پلیس به طور جدی به همراه با دیگر ارگان امنیتی بررسی خود آغاز کرده، اما مشکل که باعث به میان آمدن از این قضیه شد این بوده که آقای جبار ثابت با خود حتی 1 میل سلاح هم نداشته و کدام محافظ نداشته و بدون از اینکه ارگانهای امنیتی را در جریان بگذاره و این محل رفته. اما تا کنون هم بررسی‌های متکمل نشده. طبق گزارش های شاهدای عینی، آقای جبار ثابت از ساحات ولسوالی چهارآسیاب و محمد آقای ولایت لوگر به دور رفتن و افرادی که ایر اختطاف کرده بودند به مسیر میدان شهر در حرکت بودند.
چه فکر میکنین شما که در عقب این حادثه چی کسانی دست خواهند داشت؟
خب قبل از وقت است که بگویم، چون آقای جبار ثابت سابقه سیاسی هم داشت، البته لوی سرانوال کشور بوده، ای که اختطاف از این ناشی از موضوع گیری و یا هم موضوع وظیفه قبلی از یا بوده یا جنبه سیاسی داشته و یا هم جنبه شخصی داشته. تا فعلا برشه ما آغاز داره و تا فعلا چیزی به دست نآورده، ما باید با فامیل از یاد در تماس شویم و دیگر بنای کشفی باید کار بکنم تا معلوم شود که علت اختطاف از چی است.
حشمت الله استانگزی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی کابل بود که در رابطه با ربوده شدن عبدالجبار ثابت لوی سرانوال سابق افغانستان توسط افراد ناشناس معلومات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
ما باید بارون دیاد شد. یا در درگه بیان سر.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 7:45 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا بار دیگر فشرده خبرها را داریم. حامد کرزی دیروز گفت حکومت وی و ماموریت ناتو برابری امریکا برای افغانستان امنیت نیاورده است. از سرنوشت لوی سارنوال سابق افغانستان گزارش در دست نیست. رئیس جمهوری امریکا از قربانیان جنگ 10 ساله در افغانستان یاد بود و عمل آورد. نیروهای وابسته به اداره انتقالی لیبیا بخشهایی از شهر ستزادگاه قذافی را در کنترل خود در آوردند. و رئیس جمهوری امریکا از بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه یک بار دیگر خواست از قدرت کنار رود. این تقاضا را رئیس جمهوری امریکا بعد از کشته شدن یک رهبر مخالفان مطرح کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والا نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در گزارشی از سرخون منگل.
اکثر رسانه‌های بین المللی در شماره‌های دیروزشان موضوع آغاز ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان و هم دستاوردهای این دوره را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در صفحه اینترنتی مرکز تحقیقاتی چتهم هاوس لندن تحت عنوان جنگ افغانستان تاریخ خاتمه و یک حالت بدون ختم مقاله به نشر رسیده و در آغاز آن نوشته شده است. تاریخ ختم جنگ 10 ساله غرب در افغانستان به ما معلوم شده است که مصادف خواهد بود با آخر سپتامبر سال 2014 میلادی، ولی ما در مورد پایان مشکلات افغانستان و منطقه چیز نمی دانیم. به گفته نشریه، با افزایش قوا در افغانستان، پیروزی های تکتیکی حاصل شده است. آیساف برای از بین بردن رهبری و قماندانان طالبان به پیشرفت های دست یافته است. ولایت هلمند که جبهه اصلی مقاومت طالبان بود، در بخش های حکومتداری و بازسازی در آن پیشرفت های اندک ولی قابل لمس رونما شده است. اداره رئیس جمهور اوباما تلاش دارد برای 3 سال آینده استراتژی وسیع و قوی را تهیه کند، ولی سوال‌های مهم استراتژیک هنوز هم بی جواب مانده‌اند. چتهم هاوس در این مقاله می افزاید حکومت آمریکا باید به دوره حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان توجه کند. دکتر نجیب با مهارت کامل از مخالفت‌های موجود بین مجاهدین و دیگر گروه‌ها منفعت برده، حکومتش را تحکیم کرد و نیروهای امنیتی کشورش را تقویت بخشید و با کمک‌های به دست آمده مالی اتحاد شوروی قوت‌های را از خود کرد. ولی زمانی که اتحاد شوروی سقوط کرد، کمک‌های مالی هم به افغانستان متوقف شد، حکومت از پا درآمد و جنگ داخلی آغاز شد. به نوشته مقاله، استراتژی آمریکا در برابر حکومت افغانستان تا حد زیاد به حالت رژیم دکتر نجیب الله شباهت دارد. در استراتژی تاکید شده است که به حکومت افغانستان کمک‌های کافی مهیا گردد تا بتواند توانایی تأمین امنیت و مشروعیت خود را حفظ کند. در استراتژی همچنان آمده است که مخالفین مسلح تا آخرین حد باید ضعیف گردند و تعداد از آنها در بدل پول از خود شوند. ولی به گفته مقاله این پلان آنقدر پخته نیست که عملی شود. سوال اینجاست که آیا ایالات متحده با بحران جاری اقتصادیش توان آن را خواهد داشت که به حکومت رئیس جمهور کرزی چک‌های سفید بدهد؟ روزنامه گاردین چاپ برتانیا هم در مقاله تحت عنوان افغانستان برای حل سیاسی وقت رازایی می کند و طالبان هم این موضوع را می دانند. مقاله را به نشر رسانیده است و در بخشی از آن می نویسد 10 سال پیش که امریکا طالبان را سقوط داد و حامد کرزی را به قدرت رسانید، در 5 دسامبر سال 2001 آقای کرزی در شاولیکوت ولایت قندهار با نمایندگان طالبان ملاقات کرد. حالات به صورت در حال تغییر بود و چند ساعت قبل از این ملاقات رهبران افغان در شهر بن آلمان ملاقات نموده حامد کرزی را به حیث رئیس جمهورشان تعیین کردند. به نوشته گاردین، ملا عمر رهبر طالبان معاونش ملا عبیدالله را نزد رئیس جمهور کرزی فرستاده شکست خود را قبول کرد و پیشنهاد سال را نمود. رهبر طالبان پیشنهاد تسلیمی جنگجویانش را هم کرده بود و ملا عبیدالله به رسم مصالحه به رئیس جمهور کرزی غذا هم فرستاده بود. به نوشته گاردین در آن وقت این بهترین فرصت سال در افغانستان بود ولی از دست رفت. ایالات متحده که به دلیل حملات 11 سپتامبر خشمگین بود، حملات بر ضد طالبان را آغاز کرد و نتیجه آن را امروز با چشم سر می‌بینیم. به نوشته گاردین، رئیس جمهور کرزی 10 سال بعد از همان روز بار دیگر می‌خواهد در شابلی کود با طالبان نشسته و مذاکره سال کند. سوال اینجاست که آیا با در نظر داشته این که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شده و امکان افزایش خشونت‌ها هم رو به افزایش است، وقت برای چنین مذاکرات و ملاقات‌ها مناسب است؟
هفت و پیجا و 1 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. سیمین بارکزی یکی از اعضای سلب صلاحیت شده ولیسی جرگه افغانستان از یک هفته به این سو دست به اعتصاب غذایی زده است. وزیر سی ای خانم بارکزی از در این یک هفته خوب گزارش نشده، اما با آن هم پا فشاری دارد تا زمانی که به خواسته و پاسخ مثبت داده نشود اعتصاب غذایی خود را ادامه می دهد. ستار فروغ گزارش تهیه کرده است که با صدای سیمین بارکزی آغاز می شود.
به خصوص دیروز وضعیت من خراب شد، حالم زیاد تلافی ندارم به خاطر که من زخم معده‌ام دارم، به خاطر از این بسیار وضعیتم خراب است. من 2 ماه از هر طریق حرکت کردم، کسی صدای من نشنید، دیگه راهی نداشتم جز از این راه و من امروز صدا خوب بلند کردم از این طریق و میخوام فریاد بزنم مظلومیت خود خور و کسانی که مثل من قربانی میشه، چه در عرصه سیاست چه در عرصه‌های دیگه.
خانم بارکزی اشاره به گرفتن حق وکالت از وی میکند که به گفته خودش یک کار غیر قانونی بوده و برای ثابت کردن برحق بودنش اسناد کافی دارد. سیمین بارکزی خود را سال گذشته از ولایت هرات در انتخابات ولسی جرگه نامزد کرده بود و در کنار برخی از افراد دیگر از این ولایت به شورای ملی افغانستان رای یافت. او برای مدت 8 ماه نماینده مردم هرات در ولسی جرگه این کشور بود، اما 2 ماه پیش به اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عضویت او همراه با 8 تن از وکلای دیگر سلب گردید و در عوض چهره های جدید از میان کاندیدان معترض به ولسی جرگه معرفی شدند. خانم بارکزی در ادامه صحبت‌هایش با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه با او در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد و برایش گفت که به خاطر از میان برداشتن این مشکل رای حل را جستجو می‌کند.
به مشوره دوستا که گفتن او یک بزرگ است، هر چی باشه، من با این وضعیت باز هم رفتم پیش رئیس جمهور. وزیر پارلمانی آمد و گفت که جناب رئیس جمهور میخواد شما رو ببینه، اون تا جواب قانع کننده نشنیدم. گفتن روز شنبه قاضی القضات میبینم و دنبال راهی هستیم برای حل این مشکل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر دفاع آمریکا به نوع حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی را در کشورهای مختلف تایید کرد. این حملات از مدت زیاد ادامه دارد و مقامات آمریکایی تا هنوز در این باره با این صراحت صحبت نکرده بودند. جزئیات این موضوع را که در رسانه‌های غربی بازتاب یافته از جاوید نعیمی می‌شنوید.
لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا بر روز جمعه این موضوع را تایید کرد که اداره استخبارات کشورش علیه تندروان از طیاره‌های بی پیلوت کار می‌گیرد. حکومت آمریکا اینک به نحو حملات طیاره‌های بی پیلوت را که از سوی استخبارات آن کشور حمایت می‌شود تایید کرده است. لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا که پیش از این رئیس اداره استخبارات آن کشور بود، در دیدار با یک قطعه نظامی آمریکا در ایتالیا گفت که اداره CIA از طیاره‌های بی پیلوت کار می‌گیرد. او در سخنرانی‌اش در این پایگاه گفت: با باور من، از آمدن از CIA به پنتاگون می خواهم بگویم که سلاح‌هایی در اختیار CIA قرار دارد که در میان آنها طیاره‌های بی پیلوت هم انتخاب بده نیستند. با باور آگاهان، پنیتا با این گونه اظهارات به نحو تایید کرده که اداره استخبارات آمریکا از طیاره‌های بی پیلوت کار می‌گیرد. وزیر دفاع آمریکا همچنان از عساکر کشورش با نظامیان ایتالیایی که در عملیات‌های لیبیا نقش داشتند سپاسگزاری کرده است. او که در نزدیک یک تیاره بی پیلوت از نوع هاواک ایستاده بود، از نقش تیاره‌های بی پیلوت در لیبیا حمایت کرد و گفت که با تکنولوژی این گونه تیاره‌ها از مقام سابقش آشنایی دارد. اردوی آمریکا تا حالا خبر استفاده از تیاره‌های بی پیلوت را در لیبیا و افغانستان رد نکرده است، اما مقامات ایالات متحده این خبر را که در پاکستان و یمن از تیاره‌های بی پیلوت استفاده می‌شود به صورت خیلی روشن و واضح تایید نکردند. این نخستین بار نیست که وزیر دفاع آمریکا درباره تیاره‌های بی پیلوت سخنرانی می‌کند. پیش از این هم زمانی که لیون پنیتا رئیس اداره CIA بود، گفته بود که توسل به تیاره‌های بی پیلوت یگانه راه اساسی و کارا خواهد بود.
رادیو آزادی. ادامه گزارش‌ها از رادیو آزادی. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید تلاش برای احیای راه ابریشم در آسیای میانه موجب رفاه در این منطقه خواهد شد. بخش تاجک رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهیان را قادر حبیب تقدیم میکند.
مارک گراسمن این مطلب را روز جمعه در دوشنبه به دنبال ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و بحث روی وضعیت افغانستان ابراز داشت. گراسمن گفت رئیس جمهور تاجیکستان برای احیای راه باستانی ابریشم ابراز همکاری کرده است و گفته است این پروژه باید به زودی تصویب و عملی شود.
و طرح راه ابریشم جدید راه است برای آوردن انکشاف اقتصادی و رفاه به این منطقه مهم از آسیای مرکزی تا دهلی نو. قراره که رئیس جمهور رحمان به من گفت این راه است که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل می کند.
گراسمن همچنین گفته است که او و امام علی رحمان کنفرانس های در پیشرو درباره افغانستان را که قرار است در 2 نوامبر در استانبول ترکیه و 5 دسامبر در بن آلمان برگزار شود مورد بررسی قرار دادند.
And the idea in Istanbul is for the neighbors and the near neighbors of Afghanistan.
در استانبول مفکوره برای همسایه‌ها و همسایه‌های نزدیک افغانستان این است که حمایتشان را برای آینده افغانستان مسئون با ثبات و با رفاه در یک منطقه مسئون با ثبات و با رفاه نشان دهند. و مفکوره کنفرانس بن که توسط حکومت افغانستان رهبری و حکومت آلمان میزبانی می شود این است که از اعلامیه استانبول استقبال کند و مهمتر این که طرح راه ابریشم جدید را ارائه بداریم.
راه ابریشم در گذشته ها مسیر عمده تجارت میان آسیا و غرب بود. حدود 25 کشور ماه گذشته در حاشیه اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد مفکوره احیای راه ابریشم را برای تقویت روابط اقتصادی میان افغانستان و همسایگان این کشور مورد بحث قرار دادند.
کمیته جایزه نوبل 3 زن را به حیث برندگان جایزه سال نوبل امسال اعلام کرد. این 3 زن به خاطر تلاش‌هایشان در زمینه صلح، مسئولیت و حقوق زنان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در جهان شایسته این جایزه شناخته شدند. مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش دارد که از آرش همایون می‌شنوید.
اینستیتوت نوبل نروژ 3 زن را به حیث برندگان جایزه صلح نوبل سال 2011 اعلان کرد. به این ترتیب رئیس جمهور لایبیریا خانم هلن جانسون سیرلیف، فعال صلح متولد لایبیریا لیمگوی و فعال حقوق بشری یمنی توکل کارمان برندگان جایزه صلح نوبل امسال شناخته شدند. این خانم ها به خاطر تلاش های مسالمت آمیزشان در زمینه تأمین مسئولیت و حقوق زنان و مشارکت کامل آنها در زمینه ایجاد صلح شایسته این جایزه شناخته شدند. آقای یوگلند، رئیس کمیته نوبل نروژ با اعلان جایزه صلح امسال اظهار داشت. کمیته نوبل نروژ امیدوار است که اعطای جایزه به هلن جانسون سیرلیف، لیما گووی و توکل کارمان بتواند به محرومیت های زنان که هنوز هم در تعداد زیادی از کشورها وجود دارد نقطه پایان گذاشته، ظرفیت بالقوه زنان را در زمینه دموکراسی و صلح تحقق بخشد. بر اساس اظهارات رئیس کمیته نوبل نروژ آقای یوگلند، تلاش‌های هلن جانسون سیرلیف در زمینه تأمین صلح و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در لایبیریا مؤثر بوده، فعال حقوق بشر یمنی توکل کارمان و لیما گووی در زمینه تأمین صلح، عدالت اجتماعی و حقوق زنان فعالیت‌های مثمر و سازنده‌ای داشتند. این خانم‌ها جایزه 1.48 میلیون دلاری را با هم تقسیم خواهند کرد. اخیراً جوایز نوبل در بخش‌های علوم طبی، فیزیک، کیمیا و ادبیات نیز اعلان شده است. بروس بایتلر، جولز هافمن و رالف شتایمن در بخش طبابت، دانیل شختمن در بخش کیمیا، سال پیر لمتر، براین شمیت و آدم رئیس در بخش فیزیک و توماس ترانس ترومیر در بخش ادبیات برندگان جایزه نوبل سال 2011 شناخته شدند. جایزه نوبل معتبرترین جایزه علمی است که به یک دانشمند داده می شود. این جایزه در سال 1895 نظر به وصیت سرمایه‌دار و کیمیادان سویدنی آلفرد نوبل پایه‌گذاری شده است. آلفرد نوبل را بیشتر به خاطر اختراع دینامیت می شناسند. اختراع نوبل به طور مستقیم در ساختن مواد منفجره مورد استفاده قرار گرفت و او از استفاده نظامی از اختراعش به شدت ناراحت بود. جایزه نوبل از سال 1901 تا اکنون به تاریخ 10 دسامبر یعنی روز تولد آلفرد نوبل به افراد برجسته دنیا در بخش‌های مختلف داده می شود.
و اینک می رسیم به پایان مجله‌های خبری.